ماخام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو زموږه د ازادي رادیو ناوړي اوس ازادي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار لښپګو د ماخام تر شپګو په لندو سپونو نس یو شاو پنځه ویش مترو د ماخام لښپګو د سهار تر شپګو په مدني چپا د لښپګ نوي زموږه غوړېدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو عبدالرحمن د الیاس محمدی پلاروی چیرنی چارواکو تروسه د زوی د وجوله پاړه دوی ته څنډي ویلي عبدالرحمن وای چې د زوی مړې چیرې شنبه د ایران له سرحد تر لاسه کړ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ورورې څنګه واه چې الیاس له پلا لاندې واچو خپل هم له جنازې سره راغی وکیل نیولی و له تهران یې جنازه راوړه جنازه دو لشپې په تهران کې سره
عبدالرحمن زیاته کړه چې الیاس محمدی شپک کاله مخکې د کار لپاره ایران ته تللی و او له خپل ورور سره هلته اوسېده تر راپورونو له مخې د نس کلن الیاس محمدی د سلواغی په شلمه هغه وخت و مړ چې په تهران کې د نیایش د پلله له سر یو کس لاندې واچوه ویل کېږي چې الیاس محمدی په تهران کې په خروالۍ کې کار کاوه د یو شمېر راپورونو له مخې الیاس محمدی د ایران د حکومت یو ملاتړی وروسته تر دې له پله لاندې وغورځو چې فکر یې وکړ چې محمدی د اسلامي انقلاب بیرغونه چې د پله د پاس لګیدلې ولري کوي ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی و د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل کونړ هلمند پنجشیر غزنی پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی په افغانستان کې د روانې اونۍ د ورښتونو له امله په بامیان غور او غزنی کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې لارې تړل شوي دي د کابل کندهار لوی لار هم به پرون بند و چې بیا وروسته پرانیستل شوه په سلنګونو کې له یک شنبې راهیسې لارې تړلې وې او نن سهار د طالبانو د فوایدامي وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبرو کړې خو ویلي دي چې له هم په سلنګونو کې واورې وري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته د هوا پیژندنو د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم بندن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې او بارانونه وي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هیله ښکاره کړې ده چې تر تلې میاشتې به د هلمند سیند اوبه ایران ته داخله شي ښاغلي قومي د خبرنن د ایران اصلاح خبري اژانس ته وکړو زیاته کړې چې هیواد د خپلو اوبو د برخې مسله جدي تعقیبوي ښاغلی قومي وایي چې د اوبو په تړاو د ایران د انرژي وزارت خبرو د طالبانو له چارواکو سره هغه نتیجه ورنه کړه چې دوی یې تمه لرله دا په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل طالبان وایي چې د ایران د اوبو د حق په تړاو د 1950 کال تړون د ژمندي خو د پرله پسې وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوې دي او ټاکل شوی دی چې د کرملن د سیاسي مخالف الکسی نافالنی د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د مسکو په د مارینو سیمه په یو کلیسا کې ترسره شي د هغه سیمه د شی وخت په کې نافالنی ژوند کاوه د نافالنی ویان دی کارا یمش په اکسپانې په خوندې ټوئیټر کې نن لیکلی دی چې تر دې مراسم ورسره به نافالنی هلته نږدې په هدیره کې خبرته وسپارل شي د نافالنی کونډې یولیا نن د اروپا پارلمان ته ویل چې له دې سره دا ویره ده چې امنیتي ځواکونه به په دې مراسمو کې مداخله وکړي دې زیاته کړه چې دا نه پوهېږي د مراسم به په سولیز ډول ترسره شي او هغه کسان به پولیس ونیسي چې د نافالنی روسي دین ته ورځي او کنه اته څلوېښت کلن نافالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تم کیږي او د ریچارډ بنټ د هغه راپور چې سبا تم د بشري حقوقو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې وړاندې کړي په دې اړه جزئیات ترکو همدارنګ لدې سره جوخت پدرته په افغانستان کې د یو شاعر او لیکوال د نیول کېدو په اړه چترو سلام د طالبانو په زندان کې دی په دې اړه بدته بشپړ راپور او د دې کورنۍ اندېښنې به هم در سره شریکی کړو په روستۍ او کې چې په افغانستان کې کوم ورختونه شوي لکه بلې لارې بندې شوي خلک شکایت کوي
د خراب سرکونو له وجې د کلیو او لارې پرتو سمو خلک نسی کولای چې بازار ته او حتی د خرنی خار ته دوی ته ګراته وګړي
هم درنګ نن د کب نه هم د سرتيري ورسته د چې دا ورځ څنګه منزل کې په دې اړه د تجوزيات لرو خو د تر جمهوریت نظام د سرتيري شکایتونه مورو
من پتیرو دونی مکلو کې متاسفانه دی ډیر شمیر پوزیارو د قربانی کېدو د ترور، توهین، شکنجه او زندان کېدو شاهدان یاست.
وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د نړۍ مطالب هم درسره اخلو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريد سيال د قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکون کې وايي په دې هواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېدو په حال کې دی. خغلی بینه چې د سرګندوی په خپل نوی راپور کې کړی دی چې تما د سبای د بشري حقوقو شورا عمومي غونډه وړاندې کړي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغان نجونو خو بشري حقوقو ته د طالبانو به احترامي په نړۍ کې بيساري ده. اخو ایوش میر افغان نجونو خو دی وايي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او دوی وځي ټول نجونو خو ته خورا ستونزې لري کړي. تفصیل می زهر ملاور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای دونیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولای په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېږي. د بنټ دا څرګندونې په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې خغله بنټ دا راپور چې د 2023 کال د سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر اخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښیي سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډه ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو خو بنسټیزو حقوقو ته د دوی به احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده خو وړاندې ادعا کړي چې په افغانستان کې د نجونو خو په ګډون د ټولو افغانانو حقوقو خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ پر راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلې کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقوقو وضعیت لامل بلکې د بشري حقوقو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض لامل هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب پولې وتړي او تر هغه یې رژیم په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته د درنامي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خواله ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په کشمیر برخو کې د خپل ژوندو په عمل کې دوه کې هم پاتې راغلي دي چې یو بیلګي د بخښنې فرمان عملي کېدل خود لښو دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځنګړي راپورټر پر راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو کو سره د مبارزې په برخه کې دوه کړنې نسبتا سټایل شوې خو دا هم لیکل شوې چې په دې راسته راوړونکو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه ده شوی. خغلی بنټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټول هغو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړی دي. ورته وخت یو شمیر افغان جونې او خوځې وای په دوی لګول شوی بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي ځکه د دوی له قوله دی وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړی دي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
لکه مې ورځې چې طالبانو وخت ترلاسه کړی د افغان ښځو د زورورو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سری ډول د دوی نیولو او حوزو ته تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي، ټولنیز او رواني پلوه ډېری ځپلې دي.
کومک ټول یې ډیر منفی غیز کړای دی تر څنګه یوازې زموږ کورنۍ نه دی ځپلې بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړای دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر لدی وړاندې هم خپل راپور کې ویلی وو طالبان قصدن په پلان شوی او سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشريت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان کې پاتې کېږو. نن د کاب نه هما د تیر جمهوري حکومت لورینو مول شوی د سرتیرو ورځ وه. خو یو شمېر پخوانی افغان سرتیری د خپل ستونزمن ژوند په اړه شکایت کوي که څه هم له کله نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی دا ورځ نه لمانځل کېږي خو په جلاوطنۍ کې یو شمېر سرتیرو دا ورځ په آنلاین ډول لمانځلی. ورځو سنا کاکړنه په دې اړه نور تفصیل اورو.
نن د کم نهمه د سرتیرو ورځ ده. دا ورځ په 2018 کال کې د تیر جمهوري حکومت د مشر محمد اشرف غنی لوري د سرتیری په نوم نومول شوې ده. د کم نهمه د سرتیری ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ورځ نه لمانځل کیږي او یو شمیر پخوانی سرتیری د خپل ژوند د بدو شرایطو په اړه شکایت کوي. یو وخیزینه سرتیری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله یوه سرتیری وم او په دولت کې مې کار کاوه، خو له کله نه چې طالبان راغلي آن د دې جرات نه لرم چې له کوره ووزم. زه د کور ډوډۍ ګټونکی وم، خو له بده مرغه اوس په کور ناسته یم. خیر دی اوسې ګاونډیان یو څه ډوډۍ یو څه خرج را سره مرسته کوي، په پورونو کې ډوبه یم.
د افغانستان یو بل پخوانی سرتیری چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
موږ خپل وطن او خلکو ته خدمت کړی، د خلکو له حقونو څخه مو دفاع کړې. اوس که هر کار وي، مزدوري وي، کوم بل کار وي، آماده یم چې وی کړم.
د دې سرتیرو په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د ورځ د هیواد په کچه لمانځل کېده او ټول سرتیري د افغانستان د وګړو لخوا ستایل او هڅول کېدل. که څه هم دا ورځ اوسمهال د افغانستان دننه نه لمانځل کېږي، خو له هیواده بهر یو شمېر سرتیري په جلاوطنۍ کې دا ورځ په آنلاین ډول د پخوانیو سرتیرو په یادولو لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د سرتیرو د شکنجه کېدو او نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسله والې ډلې د کب د نهمې د سرتیرو ورځې په مناسبت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي، له تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پخواني دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د ځواکونو لخوا په دو شکنجو، وژنو، زندانونو، تبعید، آن جبري کډوالۍ او سپکاوي سره مخ دي. په همدې حال کې د تېر جمهوري حکومت د وسله والو ځواکونو پخواني ویان اجمل ماشینواري ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه هغه لوی ګواښ افغان وسلوال پوځ منصوبینو ته پیښ دی.
موږ په تیرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه د یو ډیر شمیر پوځیانو د قرباني کېدو، د ترور، توهین، شکنجه او زندان کېدو شاهدان یاستو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یې یونما شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي، چې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و. د افغانستان د پخواني نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د سیګار د شمیرو له مخې 350,000 تنه و، د 2021 کال د اګست په میاشت کې هغه مهال منحل شول چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ.
دا لیکوال، شاعر او د مینی مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ازواب کورنۍ وایي له څه باندې یوې میاشتې تېرېدو وروسته عزت الله لا هم د طالبانو له بنده نه دی خوشې شوی. د عزت الله ازواب مشر زوی نصرت سرمند نن ازادي راډیو ته وویل د هغه پلار د خوشې کېدو په تړاو په نمړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې لا تروسه هغه پابند کېده. عزت الله ازواب چې د مینی په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تېر جمهوري حکومت پر مهال په ننګرهار کې د مینی مجلې د چاپ او خپرولو له امله تښتول شوی او بیا شکنجه شوی و. دا چې د هغه کورنۍ د هغه د نیولو په اړه باندې نور څه ویلي دي ورسول امید سهرمله یې په دې راپور کې چو زیات اورو.
د لیکوالانو، ژورنالستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 24 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پل چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وایي لومړیو کې په کابل کې بیلابیلو طالب چارواکو دوی ته ژمنه ورکړه چې ښاغلی ځواب به بیرته خوشي کړي، خو په خبره یې نوموړی تر اوسه د طالبانو په بند کې دی. خو دا چې ښاغلی ځواب ولې نیول شوی، مشر زوی نصرت ارمان په دې اړه وایي،
د امارت مسولین وایي چې هغه مو له شرابو سره نیولی. په لومړیو ورځو کې موږ ته د هغه د راخوشي کېدو ډاډ راکړ، خو وروسته یې ویل چې دوسیه رسمي شوې او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تېرو 40 کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هیڅ سیاسي فعالیت یې نه لره. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار میا چا تیر ویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وجنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصرت ارمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینو مجلې د خپرولو لامل ننګرهار کې تختول شوی او او بیا سخت شکنجه شوی او چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړیږي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو او شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي، هغوی نیسي، ځوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی، او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي، اواز پورته کوي، طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک په وړاندې ونه غږي.
دا چې عزت الله ځواب ولی نیول شوی او مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤولینو نظر هم ولر، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خبریالانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له امله نیول کېږي. عزت الله ځواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په جواب چارواکو توندې نیوکه کول. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته هم وخت ناوخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کړه چې طالبانو پر افغانستان له بې ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبریالان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې 18 خبریالان نیولي دي او ویلي دي چې نیول شوي او خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او دایکوندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبان لوري په یو کال بند محکوم شوي او اوس مهال په زندان کې دي. همداشان د طالبان حکومت په زندان کې اوس مهال معترضه میرمن منیجه صدیقي او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمېنې ته رسیدلی او هلته به د جنوب ختیځې اروپا د هیوادونو په سرمشتیزي کې برخه واخلي. د دې سرمشتیزي هدف له اوکراین څخه د ختیځې اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. ورزو احمد چیبر ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ټاکل شوی ده چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د سر ریاسم ایدی راما په مشي د جنوب ختیځ اروپا د مشانو غونډه نن په پلازمېنه تیرانا کې جوړ شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اکلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی لیکلی دی، د نننې سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خبر کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغله سورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشان هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمیر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثره د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو مهماتو د کمبود له امله په روسیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هواد یو شمیر ختیځې سیمې روسی پوځیانو ته پریښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسی ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولې دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړې دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسوو چې پخوا د سربیا یو ولایت و او اکثریت پکې البانیایان دي په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیرې د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورې د اورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شپږم ولایتونو کې لارې تړل شوي. ورزو لابلی سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا، بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نخلیدونکې لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
واورو ویلې شوې ده سړکونه خامه دي، هغه سړکونه خراب دي. خرابو سړکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نشي کولای چې بازار ته او حتی د ښارني ښار ته دوی تګ راتګ وکړي. ستونزه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان شغنان او دروازه ها ولسوالۍ سره نخلیدونکو لارې بندې دي. که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی، خلک همدا ستونزه لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علیزاده په واورین ورځ په دې لاره کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لاره کې ستونزه شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی. د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوي دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسې د سختو واورو او طوفانونو له امله په تېره بیا نن سهار د بامیان کابل کوتل حجګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست لواورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبه سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې ورښتونه شوي چې له امله یې لارې بندې شوې. بل پلو بیا د ډنمارک د کډوالو شورا په خپل تازه راپور کې ویل چې افغانستان د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ درېم او د اقلیم د بدلون له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هیواد دی. دا چې دغه اقلیمي بدلون څومره افغانستان ته زیان رسولی په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون دولسم زیانمنونکی هیواد دی چې د دغو بدلونونو له بدو پایلو سره مخ دی. دغه شورا د سیشن می پورز طبیعي پیښو ته د بیړني جمعي غبرګون په نوم په خپل نوي راپور کې اعلان وکړ چې د ګواښ پیژندنې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د طبیعي او انساني پیښو په وړاندې دریم زیانمن هیواد دی. دغه شورا ویلي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او د ځمکې ښویدنې د زیاتېدو لامل کیږي. د ډنمارک د کډوالو شورا ویلي چې په 2021 کال کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته افغانستان له نابرابرۍ، ډېرو اقتصادي ستونزو، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او له یوه پیچلي بشري ناورین سره مخ دی چې پکې طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون هم شامل دی چې افغانستان له مخکې هم ورسره لاس او ګریوان و. چې تر ډیره هغه ښځې او نجونې چې له بندیزونو سره مخ دي اغیزمنوي. د دې شورا په وینا د اقلیم بدلون د اوبو د کمښت بحران لا پسې ژور کړی او د افغانستان د 80% وګړو ژوند چې پر طبیعي سرچینو او کرنې پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ کړی. په دغه راپور کې یادونه شوې چې د وضعیت ښځې او نجونې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي او په کرنه تکیه کوي له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر ښځو بزګرانو د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکې میرمن فایزه وایي چې په مالدارۍ او کرنه بوخته ده. هغه وایي سږکال اورښت د تیرو کلونو په څیر ښه نه و او اندېښمنه ده چې ګوندې وبه نشي کړای چې راتلونکي کال کې کښت وکړي.
تیر راتلونکی کال موږ نشو کولای خپل څاروي وساتو. دا به غوره وي چې هغه وپلورو، ځکه چې که اوبه، واښه او سبزیجات نه وي نو ساتل یې ستونزمن کار دی.
د بامیانو ولایت یوه بله میرمن امنه وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ د کار محدودیت د دوی پر اقتصاد اغیز کړی دی.
موږ شلغم، پیاز، کاهو او گازرې کرو. د طالبانو له راتګ مخکې به مو خپله بازار ته وړل او خرڅولی مو، خو اوس یې د خرڅولو لپاره څوک نشته. ځینې خلک زموږ کور ته راځي او دا حاصلات اخلي، نور څه عاید نشته.
بلخوا د تخار ولایت یو کاروندګر شریف الله هم وایي چې د اقلیم بدلون او بې وخته بارانونو د دوی تازه کښت له منځه وړی.
باران نه و شوی، په تېرو څو ورځو کې بیا ډېر باران وشو. هوا سړه ده، زموږ سیمه کې د للمي فصل دی، د خلکو ټول کښت زیان اوښتی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د هغو لسو هېوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دی. له بلې خوا له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، اسلامیک ریلیف، له ماشومانو د ملاتړ سازمان او ورلد ویژن په نوم سازمانونو په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له بېسارې وچکالۍ سره مخ دی.
facebook.com/azadiradio
دوی منی مای که در تا د سپورت لډګره پروګرام لرو. خو تر غی وړاندې په دې راپور ورچ، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په افغانستان کې د نشي توکو پرکښت او تولید اندېښنه ښودلې. په دې اړه سنکه کړ تفصیل لګي.
د ملګرو ملتونو د نشي توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید په اړه اندېښنه لري. په یو راپور کې چې د یو ان او ډی سی لخوا د فبروري په 8 مخپور شو، په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر سیمیزې استازې اشیتا میتل وویل:
افغانستان له نږدې 40 کلونو راهیسې له ګډوډۍ سره مخ دی، ځکه چې د دې هېواد اقتصاد مخ په ودې نه و. له همدې امله تریاک د تبادلې آثارو ته بدل شو.
غیزی تکړه په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې د هر ډول نشې توکو کښت او تولید ممکن کړی دی. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د سیمیزې استازې په وینا، افغانستان نه یوازې د تریاکو تولیدونکی هیواد دی، بلکې تریاک وروسته په هیروینو بدلیږي او په دې هیواد کې میتامفیتامین هم تولیدیږي. نوموړې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د افغانستان د بازارونو شرایط داسې دي چې احتمال شته قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتامفیتامین تولید زیات کړي. د طالبانو حکومت له ویان ذبیالله مجاهد څخه مو په دې اړه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د طالبانو حکومت بندیز د میتامفیتامین زیات تولید ته لار هواره کړې ده. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. خو مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې حکومت یې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړې او په دې برخه کې د هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د یو ان او ډی سی په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې کروندګر د کوکنارو بدیل کښت ته لاسرسی نه لري. یو شمېر کروندګر هم د اقلیم له بدلون او اقتصادي کړکېچ وروسته د خپل اقتصادي وضعیت او کاروبار په اړه شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې او د طالبانو حکومت ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. د بلخ ولایت یو کروندګر میراج ازادي راډیو ته وویل:
نسبت به پورسول امسول
د تیر کال په پرتله څکار کروندګر له ډېر رسون سره مخ دي. هغه که د اوبو کمښت، اقلیم بدلون او یا هم اقتصادي عوامل
زیاتره متضرر شوه.
د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې یو بل کروندګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
کروندګرو د تریاکو په بدل کې غنم، پیاز او بانجان واخیستل، خو تر اوسه اسلامي امارت له لورې موږ کروندګرو ته کومه پروژه یا کوم پروګرام نه دی رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې یو ان او ډی سی په منځنۍ اسیا د مخدره توکو، ګواښونو او اړوندو جرمونو په اړه د معلوماتو د څېړنې او تحلیل لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز چارواکو ویلي دي چې د دوی څېړنې پرېکړه کوونکو ته دا امکان ورکوي چې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزو د کچې په اړه مفصل معلومات ولري. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې له څو لسیزو راهیسې تریاک له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا او شمالي لارو له لارې د اروپا، حتی سویل ختیځې آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا په ګډون نورو بازارونو ته رسېدلی دي. یا سازمان زیاته کړې په سیمه کې د نشه یي توکو د سوداګرۍ څارنه خورا مهمه ده، ځکه چې قاچاقبران د خپلو محصولاتو د قاچاق لپاره نوې لارې لټوي او د مصنوعي مخدره توکو زیاتوالی د بل قوه نړیوالو پایلو سره ستونزې رامنځته کوي. یو نوټیسې د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو لوړه بیه،
د نشې توکو د ناقانونه سوداګری لامل ګڼي او وایي چې د دې پدیدې پر سوداګری باید په ګډه نظارت وشي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشې توکو د کښت او تولید په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ هیواد و، خو په پخوانی جمهوري نظام کې د کښت د کمولو لپاره کروندګرو ته د زعفرانو په څیر بدیل حاصلات ورکول کېدل.